د امریکا غږ د ځانګړي خبرونه ډیرو قدرمنو لیدونکو سلامونه او وخت هم بخیر. نن په دې خبرونه کې موږ د افغانستان د صحي نظام په هکله خبرې کوو. د افغانستان صحي نظام د طالبانو په واکمنۍ کې یو لړ جدي ننګونې سره مخ دی. د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو د حکومت بیا راتګ سره افغانستان د نړیوالو مرستو او همداشان همکاري لپاره لګڼو محدودیتونو سره مخ شو. طالبان د خپل حکومت په پیل کې د صحی سیستم پیاوړتیا ته ژمنتیا وښوده او دوی ویل چې دوی به په دې برخه کې کار وکړي. خو د نړیوالو بندیزونو د طالبانو د حکومت پر وړاندې د نړیوالې ټولنې اعتراضاتو او د انساني منابعو د کمښت له امله د صحی سکتور وضعیت تر ډیره حده زیانمن شوی دی. د دې ترڅنګ نړیوالې مرستې چې د افغانستان په صحي سیستم کې د پام وړ رول درلود کمې شوې یا ځینې بیخي بندې شوې دي. نن له نیکه مرغه ما سره په خبرونه کې د افغانستان د پخواني نظام کې البته د جمهوریت د وخت د روغتیا وزارت یو لوړپوړی چارواکی ډاکټر صاحب وحید مجروح صاحب را سره په خبرونه کې مل دی. موږ به په دې مرکه کې د مجروح صاحب سره په دریو یا په څلورو برخو به مرکه ولرو چې هغه په دې درې کالو کې د صحت په برخه کې د طالبانو په نظام کې پلانونه اقدامات سو په دې باندې به وغږیږو. د صحي خدماتو محدودیت، د ښځو روغتیا او د نړیوال ټولنې سره په دې برخه کې د طالبانو په تعامل باندې خبرې کوو. مجروح صاحب سلامونه، خبرونه ته بخیر راغلاست. ډیره مننه کوم چې موږ ته وخت راکړې.
مننه تاسو ته او تاسو محترم لیدونکو ته سلام او خپل درنه شوړ مننه له فرصت نه.
سلامات اوسې. مجروح صاحب، راځئ چې د پروګرام په سر کې ستاسو ارزونه د افغانستان د صحت یا د روغتیا د نظام په هکله ولرو. څه فکر کوئ د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان صحي وضعیت څنګه تاسو ارزیابي کوئ؟
مننه. د افغانستان روغتیایي نظام یا سکتور د جمهوریت نظام ترڅکی او د سقوط پړاو کې او هم فساغینه د بعضو فرصتونو او محدودیتونو سره مواجه وو او دا لړۍ تر اوسه ادامه لري. اوسنی وضعیت کې د دې ترڅنګ چې اغشتا سپورت اشاره وکړ، یو تعداد جدي ننګونی روغتیا نظام پر وړاندې هم د داخلي فکتورو له کبله او هم د بنګالي موضوعاتو او مسایلو تر سیوري لاندې مخامخ دي. یو سلسله فرصتونو سره هم تعامل لري او دا که منظم رهبری او مدیریت د فرصتو وسی اوسنی نظام کولای شي چې د ننګونو ترڅنګ وشي، کولای بیا هم یو پرمختګونه د روغتیا په برخه کې ولري. خو که مشخص ور باندې وژغیږو د 2021 کال د سیاسي تحول نه پس د افغانستان اکثر پراختیايي سکتورونه یعنی نظام په شمول د فند یا د نړیوالې مرستې د محدودیتو سره مواجه سو. خو د روغتیا نظام هغه د طبیعت پر اساس نړیوال سازمانونه یو سیستم په نظر کې نیولې، د دې سره سره چې افغانستان کې د پراختیايي منابعو وړاندې کول د نړیوال سازمانونو لخوا محدود شوی، خو روغتیا سکتور ته فندونه ادامه لري او په بعضې ساحاتو کې تر مخکې نه په مراتب زیات شوی دی. د جمهوري نظام په آخرو میاشتو او کلونو کې متاسفانه نړیوال سازمانونه د مختلفو سیاسي عواملو له کبله یو عمده فشار پر نظام باندې وارد کول، هغه دا و چې فند او منابع روغتیايي ټولو سکتورونو ته روغتیا نظام په شمول کم کړي و متاسفانه. دا منابع ادامه لري خو طبیعت فرق کوي، پراختیايي وجهان لري او زیاتره د بشري خدمتونو لپاره وړاندې کیږي.
دغه پوښتنه مې اوس کوله چې که اوس دغه مرستې یا په دې برخه کې په مختلف بڼه چې اوس تاسو وایئ چې د جمهوریت په وخت کې په یو نوم فرزند دغه مرستې کېدلې، اوس په بل نوم مرستې کېږي، نو د دې ټولو سره سره بیا هم په افغانستان کې موږ تاسو ګورو چې خلک له ګڼو صحي ستونزو سره مخ شوي دي. البته موږ په لرو پرتو سیمو کې هم پخوا هم راپورونه هم درلوده او په دې باندې پوهیږو چې ستونزې موجودې خو اوس بیخي لا په خارونو کې هم ډیر شوي دي. نو د دغه مرستو سره څه فکر کوئ چې ولې دقیقا دغه مرستې عوض له دې چې کمی شي برعکس زیاتیږي؟
څو عمده فکتورونه پکې داخلي. یو په نړۍ کې تاسو هیڅ مثال نه لرئ چې د بهرنیو منابعو له طریقه یو روغتیایي نظام په دې توانېدلی اوسي چې د تل لپاره خپل پایښت او دوام ومومي. افغانستان د هغې نه مستثنا نه ده. دویم فکتور دا دی چې اوسنۍ کومکونه چې کېږي ټولې هغه چې ما یاد کړ د بشري خدمتونو په چوکاټ کې کېږي چې هغه موقت دي، د دوام یې تضمین نه دی، مشخصو خدماتو باندې مصرفېږي. درېیم لامل دا دی چې متاسفانه د سیاسي اندیښنو او مشکلاتو پر اساس او د سیاسي نظام د نه پیژندو په چوکاټ کې هغه تر سیوري لاندې روغتیايي نظام ته مستقیم خدمات منابع د مالي وزارت د طریقه وړاندې کیږي نه، بلکې د نړیوالو سازمانونو د طریقه وړاندې کیږي چې دا څو ستونزه حل کوي. یو دا دی چې تقریبا 30% د نړیوال د مؤسسات مخصوصا د یو این د اداري خدماتو امنیتي اهتماماتو دپاره هغه ګرځول کیږي چې دا د مور ماشوم هغه روغتیایي پیسې دي چې هغه متاسفانه د خدمات نه کمیږي. دویم دا دی چې د ملي نظام سره یې هماهنګي ډیر محدود او ضعیف وي، او دا هم په لنډمهاله هم په اوږدمهاله د پایداري او د دې مؤثریت کیفیت تر سوال لاندې دی. څلورم دلیل دا دی چې ملي ظرفیتونه ملي د اداري حافظه دې سره نه تقویتېږي، او موږ یو تعداد زیات مثالونه او دا اوس افغانستان کې لرو چې یو تعداد زیات روغتیایي مراکز روغتیایي پروژې وړاندې کیږي خو هلته مضاعف خدمات موجود دي. دا په داسې حال کې دی چې یو بل ځای کې بیا چې هغه مشابه خدمات ته اړتیا شته هلته بیا جوړ نه ځي، هغه نړیوال سازمانونه نه ځي. او آخر لامل دا دی چې وخت چې روغتیا ملي اداره هغه د خپل رهبري ټول صلاحیتونه ظرفیتونه هم سازماني او انساني ظرفیتونه ونه لري، هغه په دې نه شي کولای چې هغه نړیوال سازمانونه حساب دی کړي. نو یو تعداد زیات منابع افغانستان ته راځي، دا په دې معنی نه دی چې ټول په مؤثر ډول مصرفېږي. آرام آرام د روغتیايي نظام د نړیوال منابعو د نزولي سیر سره مواجه دی. هر څه چې دا پروسه دوام وکړي متاسفانه هغه اصلي ستونزې چې په دې درې څلور کلو کې چې زه ورته دوامدار د هغه مایه حاصل یا هغه هانیمون دوره یادوم هغه مخ په ختمېدو ده، هغه څه غږ او هغه نارې به سله زیات شي، او د اصلي مصیبت به هغه وخت بربند شي چې یو ملي سروې بیا د سره انجام شي، او د هغې په چوکاټ کې هغه واقعي ارقام د مور او ماشوم د مړینې کچه د خوارځواکۍ او روغتیایي خدماتو د دوامدار لاسرسی موقت لاسرسی معیار نه دی چې یو کلینیک یو کلی کې جوړیږي، خو دا مهم نه دی چې دا څو کاله به دوام وکړي. او روغتیایي فکتورونه چې په نظام کې د پرمختګ د محاسبې معیار دی، د هغه معیارات وخت چې د سروې په چوکاټ کې تعریف شي او تشخیص شي بیا معلومیږي چې په دې څلور کلو کې چې نړیوال سازمانونه میلیونونه ډالر په سلهاو میلیون ډالر هلته مصرف کړی، خارجي اډوایزران یې راوړي، افغانان یې کمتر استخدام کړی، متاسفانه د ډایاسپورا کمیونټي چې یو تعداد زیات افغان ظرفیتونه افغانستان کې نسته خو غواړي نظام سره مرسته وکړي هغه یې شامل کړی نه دی. دا بیا هلته معلومی کی چې د خدمت پر ځای څومره مصیبت متاسفانه خلق کړی. یو کوچنی معیار او مثال د خوارځواکۍ زره غفیسات ده اوس وګورې څومره جګ شوی چې نور فکتورونه پکې شته، خو متاسفانه غیر مؤثر روغتیایي خدمات هم یو د عمده فکتورونه ده. دویم موضوع تاسو د پولیو د واقعاتو تعداد او د دې کوشش پورې د دې سره سره چې افغانستان کې اوس نه انتحاري شته، نه امنیتي محدودیتونه شته، نه لس نظام په لس ولایاتو کې فعال دی، د دې سره سره هم نړیوال سازمانونه متاسفانه په دې نه دي توانېدلي، او ملي روغتیا اداره چې هغه د روغتیا وزارت دی هغه هم د سیاسي معذیرو له کبله او هم د سازماني او رهبري ظرفیتونو د محدودیت له کبله په دې نه دی توانېدلی چې هغه څه چې اړین دی نړیوال سازمانونه مخصوصا د یو این سازمانونه حساب دی کړی په دې برخه کې.
بله، اوس خو وضعیت هم لکه د پخوا په شان نه دی پاتې مجروس هفتاس په افغانستان کې، لیکن موږ د جمهوریت په وخت کې خو یو استابلیشت د چا خبره حکومت هم درلوده او قانون و حکومت و چه د خلکو په رایه او د خلکو په اراده رامنځته شوی و. په هغه وخت کې هم همدغه سازمانونه د افغانستان د صحت یا د روغتیا سکتور سره مرستې کولې. ولې فکر کوي چې یا داسې پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په هغه وخت کې څومره بنیادي کار شوی و چې اوس دغه بنیاد دومره ټینګ نه ښکاري چې یوازې اوس دغه مرستې یا د افغانستان روغتیا سیستم د همدې نړیوالو په مرستو ولاړ دی، او که دغه مرستې ونویسي که دغه د بشري حقونو په چوکات کې هم افغانستان ته راځي، یعنی وضعیت د دې نه هم بهتره کېږي، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلوده. نو د جمهوریت په وخت کې ولې بنسټیز کار په دې برخه کې ونشو که شوی و، په کومو برخو کې و، او څنګه بنیادي کارونه شوي و؟
مننه. یو خو هر موضوع چې زه خپل د هر مصاحبه کې بیانوم دا په دې معنا نه دی چې جمهوریت کې ستونزه نه وه. جمهوریت کې هم متاسفانه یو عالم ستونزه و، هم په نظام کې، هم په افرادو کې، هم په ټولنه کې. خو مشخص که ستاسو ځواب ته درشم، د جمهوري نظام په چوکاټ کې څو عمده لاملونه وو چې د روغتیا سکتور برنامو کې متاسفانه هغه لازم مؤثره چې هغه ستاسو ورته اشاره وکړ شاهد نه و. زه خو په آخر کې یو لنډ دورې کې مسؤلیت درلود، خو سره سره زه یو ډاکټر وم، نظام کې شامل وم. یو عمده مسایل نفسات وو چې متاسفانه اوس هم مخصوصا تطبیق کننده مؤسساتو کې هم موجود دی، مختلفه ساعات کې موجود دی. خو فساد یو لومده عوامل نه و چې خدمات مؤثریت یې محدودول. دا یو. دویم موضوع د سیاسي روابطو پر اساس استخدامات کار اهل کار ته نسپارل. دویم عمده ستونزه و. دریم موضوع امنیتي عوامل و چې د هغې په چوکاټ کې متاسفانه د روغتیا وزارت هغه مسؤلین په دې نه شو توانېدلی چې ټولو مراکزو ته هغه منظم او مؤثر د ارزونې پلانونه تطبیق کړي. نو ټول موضوعات پر کاغذ باندې و. څلورم موضوع چې ډیر په هغې کې متاسفانه هم نظام دخل و، هم نړیوال سازمان، هغه د خدماتو د روغتیایي خدماتو لپاره د مالي منابعو نشتون یو جدي ستونزه وه. او د دې حل لپاره موږ تاسو چې ورته اشاره وکړ، په هیڅ ډول نشو کولی چې یعنی ځینې روغتیا وزارت ملامت کړو چې ولې پایداري نه لري، دوام نه لري، هغه سسټینبلټي نشته، نه هم نړیوال سازمانونه. عمده ستونزه زموږ ستي په نظر هغه اساسي قانون کې په هغه دوره کې و، او هغه دا ده چې روغتیایي خدمات باید 100% وړیا اوسي. د دنیا په هیڅ هیواد کې تاسې داسې مشابه مثال نه لرئ. حتما یو میکانیزم، مالي میکانیزم د بیمې دپاره ورته شته، یا دولت بیمې دپاره منابع ورکوي. نو د روغتیا وزارت خو د دې سره سره چې بعضې ظرفیتونه او فرصتونه پکې وه چې موږ کولای شو پلانونه مو مرتبه برابر کړ چې مالی منابع خپل وزارت په یو کچه تولید کړي، مثلا سیګریټو باندې محدودیت. خو نظام کې دومره فساد موجود و چې متاسفانه هغه د سیګریټ تجار دومره نفوذ درلود چې موږ په دې په هیڅ ډول ونه توانېدو هغه وخت چې هغه پالیسي تطبیق کړو، او یو لوړ ټکس سیګریټ باندې، مثلا د ګازار مشروباتو باندې، انرژي توکو او نور یو تعداد زیات اقلام دی چې موږ د مالی پایداري لپاره یو پلان درلود. اوس اوسنی نظام حداقل په دې سیاسي پړاوونو کې هیڅ نظام تکمیل تور او سپین نه دی. اوسنی نظام د خپل ستونزو سره ظرفیتونه او هغه مثبت ټکي هم لري چې هغې د تاریخ دوی کولای سي. هغه همره چې دوی د قانون د تطبیق په برخه کې ظرفیت او توان او قوت ولري، هغه زموږ سره نه و. یو وزیر اوس دوی په چوکاټ کې کولای سي چې خپل ټول استخدامونه او برطرفي په یو امضا باندې وکړي، که هغه ظرفیت د یو جمهوریت وزیر سره وای ډېر اصلاحات بې په راوړل، او که خپله فاسد بیا مفسد کسان هم راوړل. دا یو موضوع. دویم، خپل دغه اصول او پالیسیو د تطبیق په اړه موږ جدي ستونزو سره مواجه وو. متاسفانه په ولایت کې تر زیات ولایت کې موږ په دې نه توانېدو چې خپل هغه ټول روغتیایي معیارات د موجوده سیاسي ستونزو له کبله تطبیق کړو. دا ستونزې دوی نه لري، هغه پلمې چې موږ درلود ولای چې پر هغې باندې تاکید وکړي. دې لپاره چې هغه د قانون د تطبیق اوس قانون که مؤثر دی که نه دی، هغه بېله خبره ده، خو دوی دغه قوه لري، دغه د تطبیق قوه لري، مشروع قوه یا غیر مشروع، هغه باندې زه قضاوت نه کوم. خو حداقل د جمهوریت په چوکاټ کې بیا یو یو تحول چې ایجاد شو، مثلا په 2001 کې روغتیایي مراکز وو. ورځ چې زه د وزارت نه ووتم، دوی ته موږ 3000 تقریبا 15 څلور شپېته روغتیایي مراکز تحویل کړ. د جمهوریت په لومړی کلونو کې مثلا روغتیایي خدمات د لاسرسي 9% ورسې موږ وته تقریبا 15% تر 9% لاسرسي او ځایو کتبی راپور د دبليو ایچ او لارم چې موږ په در اخري شپې د نظام په دې وخت باندې چې 99% خپل روغتیایي مراکز فعال وساتو او روغتیایي خدمات وړاندې کو د روغتیایي نظام د غریزلینس یا توان تاپ پاړه کتا سپیاد لری د جمهوریت په اخر شپو کې وازنې روغتیا نظام چې سکتور چې فعال پاتې سو هغه روغتیایي نظام وو د جمهوریت سقوط پسته یو وازنې روغ نظام سکتور چې فعال پاتې سو هغه روغتیایي نظام دی نن هم تر ټولو چې یو فعال سکتور د هغه روغتیایي نظام دی د افغانستان د روغتیایي نظام پرسونل سوچ ایجاد شوی هغه د دې ظرفیت لري چې کله نور هم ورته پام وسي بیا هم خپل پرمختګونو پر لار روان سي او د مور او ماشوم د خوارځواکۍ د روغتیايي خدمات ته لاسرسي په برخه کې لازم لاسرورنې ولرو خو هغه په دې حال کې کیږي چې هغه بشري منابع وساتل سي د روغتیايي نظام هغه نوې د دنیا اصول پر اساس پلانونه جوړ سي او د ساتنه لري اصول مخصوصا د خوندو د تعلیم په برخه کې چې هم نرس هم مقابله هم ډاکټر ته جدي اړتیا شته
د امریکا جغ ستاسو جغ او یا صداي شما د خبرونې درنو اوریدونکو استډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ او ستاسو کولای سي د امریکا جغ د واتس اپ په شمیره هم زنګ ووهي او خپل پیغامونه ثبت کړي ستاسو پیغام به ستاسو جغ خبرونه کې خپور سي تاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا جغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202 2555 5958 ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو
په دې هکله هم لکه څه رڼا واچوي چې د دوی سره په دې درې کالو کې تاسو څنګه وشه کولای شئ د افغانستان استازیتوب په سمه توګه په دې سازمان کې وشه کولای
یو خصوصا موضوع WHO اگزیکټیو بورډ کې اجرایی بورډ کې یو استثنا نه و د افغانستان ټول ډیپلوماټیک نمائندگان او مستخوانی نظام مقامات په مخه له طرفه مختور کیږي اکثر یې وادو کې دویم ځای وزنې سیاسي لوړپوړې چارواکو چې ما دوی سره کار وکړ مقابل کې وخت پاتې شوم او مخصوصا د دوی د روغتیايي کمیسیون سابقه مشر د داخلي وزارت کې د زما ډیر مناسب کاري اړیکې وي په هغه مده کې چې دوی سره پس د دینه چې ما هیواد پرېښود او ایران ته د تحصیل لپاره او بیژنی به تر عالم متاسفانه دوی هغه چې ما مخې تاسو ته یاد کړ دوی هیڅ هغه علاقه او هغه لازم ظرفیت د دیاسپورا سره د کار په برخه کې نه دی شولی هغه وخت چې زه WHO کې د بورډ نمائندګي میکول ما نه دا سوال په میډیا د تاریخ کې دی چې چا نمائندګي کوي ته د جمهوریت نظام از ما خبره ده او زه د خپل خلکو نمائندګي کوم دا یو دویم هداقل یو فرصت چې کولای شم د افغانستان مور او ماشوم راخ پورته کوم هیڅ وخت مالته ما ونه غوښتل چې د افغانستان توکینه سیاسي استفاده وکم دریم ما مستقیم رهبری سره اړیکه نه درلود خو تخنیکی په کچا یو تعداد زیات په خوانی او سنی د افغانستان د روغتیايي نظام بشري منابع دي چې د وطن ته تعهد لري ارقام په برخه کې ستونزې په برخه کې به ما دوی سره تماس او مشورې درلود او د هغه وخت اوس او پاینده کې هم روغتیايي نظام باندې ژغ دادی چې د دې ظرفیت فرصت او میکانیزم ایجاد کړي د افغانستان یو تعداد زیات وطن د ماین کډرونه چې اوس وطن کې نشته د مهاجر دي دوی غواړي چې روغتیايي نظام سره کار وکړي مرسته وکړي د فند پیدا کولو په برخه کې د خپل دانش او تجربه په برخه کې د ټریننګونو په برخه کې خو په دې هیله مداده چې د روغتیا وزارت رهبری او تخنیکی سطوح د ظرفیت ایجاد کړي د میکانیزمونو برابر سره څو وسیله کول برته افغانان د روغتیايي نظام سره وصل کو دوی شتون په افغانستان کې سیاسي حقیقت دی د نه انکار امکان نه لري موږ څنګه کولای شو چې اوس د ټولو سیاسي معضلات په چوکاټ کې چې یو لوی مصیبت دی د اسفانه خوندو د تعلیم د نشون د فرصتونو نشتون موضوع ده کولای سو چې دوی تشویق کړو او چې د سیاست په کچه دوی اصلاحات راوړي او د خدمات په برخه کې موږ ورسره اړین مرسته وکړو.
بله مجرو صاحب، د افغانستان د میرمنو د روغتیا په برخه کې تاسو وینئ چې امدا نړیوال مرستې دي چې حداقل په لورو پروتو سیمو کې هغه بیسیک یا ابتدایي صحي خدمات میرمنو ته وړاندې کیږي، لیکن د محدودیتونو له کبله په اکثره ولایاتو کې په لورو پروتو سیمو کې میرمنې دغو خدماتو ته لاسرسی نه لري. تاسو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د نړیوالو مرستندویو مؤسساتو رول څنګه ارزیابي کوئ؟ دوی د زیږون په وخت کې د میرمنو د مړینې د مخنیوي لپاره تاسو پوهیږئ چې په دې وروستیو کې خورا ډېرې شوې دي، د ماشومانو د خوارځواکۍ مسله ته مو هم مخکې اشاره درلوده. دغه ټولو ستونزو سره چې د افغانستان صحي یا روغتیا سکتور ورسره مخ دی، په دې برخه کې اوس دغه حداقل دغه د بشري بحران یا د تلفات چې د روغتیا یا د روغتیایي سیستم د کمښت له کبله میرمنې ورسره مخ دي، په دې کې حداقل په ارقامو کې کموالی راشي، نړیوال مؤسسات څه کولی شي؟ د ډبلیو ایچ او په ګډون د نورو په دې برخه کې د همکار سازمانونو په ګډون دوی بنسټي څه کولی شي؟
د مور او ماشوم په برخه کې څومره د روغتیا په برخه کې څومره لا عامل شته. یو خو زموږ د روغتیا خدمات وړاندې کولو هغه پکیج چې د کلیو باندې په ساته کې وړاندې کیږي هغه ټول اړتیاوې نه پوره کوي. تاسو فانا هغه د روغتیا جمهوریت نظام په اواخر میاشت کې موږ نوې پکیج ورته پر آماده کړ، خو متاسفانه د تطبیق په اړه نور نوې نظام کوم اقدام نه دی کړی. اوس چې ما واورید د دوی خبره اوس دا چې دا د پارچ د پخوانی نظام یو پکیج د موږ غواړو چې بل شې نوې شی ورته جوړ کړو، نو اله دا چې هغه جوړ شي او د لپاره هغه مورچی یو مرکز مراجعه کوي باید د اطمینان ولري چې ټول اړتیاوې برابر دي. دویم د محرم او ټول نور هغه اصول چې دوی تطبیق کړي، متاسفانه دا یو بل لامل ایجاد کړی چې تعداد مور او ماشوم میندې نشي کولای چې په لازم وخت روغتیایي مراکز ته بېد محدودیت نه لاړ شي. دریم د سنال د شچما اتاتیر افتواوري چې سروې په افغانستان کې تطبیق شوی دی، هغه کسان چې سروې تطبیق کړي ماته قصې وکړ چې یو تعداد زیات وخت یې پرسونل سره چې مصاحبه درلود، هغه د ناس طبقه متاسفانه یو ستونزې دا و چې موږ ته د محرم راوړل هر ورځ مرکز یې یو ستونزې دا و موږ یو تعداد کارمکاران مو یعنی شکایت اچ راشي او یا کاری پرې خایده. څلرم د خوند باندې د غزده کړو محدودیت موضوع ده چې د بشري منابع او تولید ټپ ولاړ د څلور کال او د پڅوار لس کال کې هم نه جبراني کې متاسفانه تعداد غزانانه ډاکټران چې موږ درلود متاسفانه هیوادي پریخه او یا غواړي چې اوس خپل ماشومان د تعلیم لپاره یو بل لار ومومي او افغانستان نه ووځي. پنځم موضوع چې نړیوال مؤسسات په غوږ کې داخل لري، از ما دوامدار خبرې چې مؤسسات سره دی دوی خو یو افغانستان د نړۍ په اجنډا کې شامل نه دی، زیات علاقه پکې نشته چې موضوع باندې دوی خپل ټول منابع متمرکز کړي. دویم موضوع د فند محدودیت دی. دریم کته سو اوریدلې په دې اخر کې تقریبا نوې پروژې د یو ان کنسلټس او متوقف سو لامل دا دی چې دوی وایي چې طالبان موږ باندې د استخدام په اړه په برخه کې او د پروګرامونو د تطبیق په برخه کې خپل صلاحیت او شاملولو په طریق فشار راوړي او موږ په دې نه توانیږو چې خپل ټول اصول د پښو لاندې کړو او پروژې تطبیق کړو. زه د 100% د دوی خبره نه تاییدوم، دی لپاره په بعضو مواردو کې شاید د حساب ورکولو په برخه کې ور باندې فشار راځي او دا پلمې به دوی مختکې یعنی نن نړیوال سازمانونو ټول خبرې هم متاسفانه هغه ټول د حقایقو پر بنسټ نه دي. او اخر لامل هغه رواني متاسفانه ستونزې دي چې نور او ماشوم سره مخامخ دي، هغه په اړه هیڅوک خبرې نه کوي او د دا موضوع په لنمحاله او مهاله کې د کورنۍ پر سولیز ژوند باندې د ماشوم د پوزنی په برخه کې د دوی د هغه ورځنی ژوند په کیفیت باندې په اقتصاد باندې د دوی د عمر په ټول باندې او د نوې نسل پر کیفیت باندې ډیر جدي اثر لري. متاسفانه شي چې زه هر ورځ هم د پراخورو کې ولم، هم په سوشل میډیا کې شاهد یم. متاسفانه افغانستان کې په میلیونونو غیو اخر راپور چې ما ول وسیه او شارش پک میلیون هم خوندې متاسفانه د رواني جدي ستونزو نه رانځوري په دې برخه کې، او مور چې افسردګي لري نو هغه نور رواني ستونزو نه رانځوري. متاسفانه دغه انګیزه دغه سره دغه دې انګیزه نشته که چې دی بیا لاړ شي روغتون ته یا خپل ماشوم یوس یا اړین روزنه وکړي یا د خبر سوکې په برخه کې ورته اړین پام وکړي. او د دې ټول سره سره تر ټولو لوی موثر فکتور چې متاسفانه مور او ماشوم روغتیا باندې ډیر جدي اثر لري، هغه اقتصادي ستونزې د ټولنه ورسره مخامخ دی. د نړیوال سازمانونو اثر ما یو څو ته اشاره وکړه، واخه خبرې مې داده چې متاسفانه د دوی لوی د خبر داده چې په داخلي کچا موږ د محدودیتونو سره مواجه یو. نړیواله کچا افغانستان د نړیوال په اجنډا کې شامل نه دی، او موږ په دوامداره توګه د منابعو د کمښت سره لاس پوري.
بله، دا خبره چې به ورو را ټول کو مجروس صاحب، آیا د ټولو روانو کمایو یا کاستیو سره د روانو بحرانونو او کړکیچونو سره چې د سکتور د روغتیا د سکتور په برخه کې مونږ لرو، د افغانستان روغتیا لپاره د راتلونکي په اړه امید شته؟
دا امید خو نه یو. د دې لپاره چې افغانستان کې تر اوسه هم پس زرهاو په سلهاو زره افغانستان روغتیایي پرسونل د دې تعهد لري چې مور او ماشوم ته خدمات وړاندې کړي. خو د دې خدماتو د کیفیت او د مدیریت په برخه کې که روغتیا وزارت په دې وتوانېږي چې د روغتیا نظام مالکیت لاس کې ونیسي، نړیوال سازمانونه په دې حساب دی کړی، خصوصي سکتور چې متاسفانه شی چې زموږ د بحث نه پاتې شو، زموږ په دوره کې هم ډېر فاسد و متاسفانه. اوس هم هغه فساد او عدم مدیریت موضوع دوام لري، او تطبیق کننده مؤسسات آرام آرام مسؤلیت دولت انتقال سي، او د وزارت د رهبری او اجرایی په سطوح کې خپل د اقل خپل تایید کسانو موږ نه وای چې موږ باید 200% راوي. دوی خپل او د افغان کډرونو چې اوس افغانستان کې موجود دي، هغه ظرفیتونه چې موجود دي، هغوی ته د دې فرصت ورکړي چې دلته د پالیسیو د جوړولو د تطبیق او د ارزونې په برخه کې داخل ولري، افغانستان روغتیايي سکتور به آرام آرام بیرته خپل لاره پیدا کړي. خو افغانستان سکتور په یوازې په یو خلاقي کار نه کی، هغه د یو ټولنې په چوکاټ کې د نظام په چوکاټ کې کار کوي. هغه ټولنې کې چالته ټولنیز عدالت تر سوا سوز سرمواجی هلته چې متاسفانه خوندو ته د تعلیم فرصت برابر نه وي، او د سیاسي او جیوپولیټیک د لور له طرفه که موږ وګورو په منطقي کې اوس متاسفانه ستونزې لا په زیاتېدو دي. دا فکتورونه چې په نظر کې ونیول سي متاسفانه، او تر ټولو نه مهم هغه دا چې د روغتیايي نظام ایمرجنسي ظرفیت ایمرجنسي خدماتو وړاندې کولو ظرفیت چې اوس د حداقل په لیول کې دی هغې ته پام ونه سي، افغانستان سیاسي ثبات تل لپاره متاسفانه کړکیچان وو، او هر ستونزه که هم د امنیتي او د اقتصادي لحاظ افغانستان کې تر دې نه زیات سي، مور او ماشوم او د افغانستان ټول وګړي به د روغتیايي نظام د ضعف له کبله ډېر جدي ستونزې هم په لنډمهاله او پورتمهاله سره وویني. متاسفانه
ډیر مننه کوم د افغانستان د بخوانی نظام د روغتیا وزارت بخوانی وزیر وحید مجروح صاحب، ستاسو د وخت او زمانې څخه نړۍ مننه کوم. کور ودان چې په دې مرکه کې مو خپل تحلیل د لیدونکو سره شریک کړ. په خیر اوسئ.
ستاسو هم مننه، د موتل روغ او آباد لپاره او زموږ وطنوالو سره.